لکو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے
زمون گوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده زکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده مونږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصلې مقابله کوو
صدیق الفاروق زیاته کړ چې دوی د ګوند پای وغونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلاره به هم روښانه کړي خو د په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ بل خو د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند ویان فواد چودري د سترې محکمې د پریکړه تاریخي بللې او ویلې دي دا اقدام به په پاکستان کې دیموکراسي پیاوړی کړي دا نواز شریف ګوند د دې هیواد په ملي اسمبلی کې اکثریت لري او هیله لري چې روان کال د مارچ د 3 منټې په انتخاباتو کې به د سنا مجلس کې هم اکثریت څوکۍ خپل کړي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګرواله ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم
ډیره مننه ګروال صاحب کپدیار اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیه یا سالم اداره اڅته ولکېږي
ډېر زیاته مننه عارف صاحب باید وایو مخکې له دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو باید وایو چې اداري سلامتیا یا همغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلې سو چې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وزسوي دي هغه پوره کړي او لاس ته راوړي د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي او هغه حقوقي ځندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي او بر علاوه د دې هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه نه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي نو د غیداري ته مونږ کوي چې وسالم اداره وایي
ګروال صاحب ک اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري
ډیره زیاته مننه عارف صاحب مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کوم باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریخي جروي او لمنځوړل ډیر زیات سخت وي یعنی د غیر شی ډیر زیات قوی دی او په هر ټولنه کې په هر اداره کې چې د فساد منځ رامنځته شي د غیر لمنځوړل ډیر زیات توانایي غوړي او باید ډیر زیات کار وسی د مشکل او یاد دي مریض د منځ لوړلو په اړه باندې نو که فساد مونږ تعریف کو لغوي تعریف کوي وایو چې فساد په فارسی کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی دا انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي چې همدا سرغړونه کیدای شي حمله اخلاقی قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقی قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو
ډیر مننه ګروال صاحب ک اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي څو ډولونه لري
ډیر زیاته مننه عارف صاحب د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی د یو تقسیم باندې په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مرسله لري هغه تقسیم باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه دوه دوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیره زیات رواج لري لبد مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد، یو وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ ورسره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوبو باندې بس
پلاس لرو فکر چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزاد رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ نیسئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې. ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي، بلې هیڅوک نسی کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپل هغه شخصي منافع په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي. ځکه چې کده پدیده لمنځه ولاړ شي، نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسی کوي چې لاس ته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي. یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځته راغلی ده، دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده. یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي، که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکي تامین نه ده. یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمې نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي، که یعنی موږ فساد هم ونکړو، موږ رشوت هم ونخلو، موږ اخلاص هم ونکړو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي، هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي، او دولت باندې دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرنی ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده، او هغوی د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرنی واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکړم، کوشش وکړم چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زمونږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زمونږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د یوې ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغو کار نه له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري، یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لیوي نوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو په نیکو هیلو هرکلی کوم. لمر یو جوړ شوی تو کی څه ارزښت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلوم لري جوړول سرنجي پکاچوي او
دغه دی مریونه ډيري شایون دیمن ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي، په دې خاطر چې خزي
مسکلي مې اغم پادي بای چې ډېر موږ کله چې هغه پادي بای وښتل شي نه خرڅي او بیا څوک نه وړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تیر شوی وي هغه په مغه بای بیرته په بازار کې خرڅ کړي، نه هغه موږ سمره زحمت په وسته لږه بای په بازار کې نه خرڅي.
په نننې خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت غوښتل راځي وګمې چې برخېل